السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سويته سي ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي روانه خبرونه یو ساعت ده په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی په هلمند او کندز کې د روانو ناامنیو له کبله د زیانمنو سو کسانو پر وضعیت هم راپور درته لرو دا او ګڼ نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي د نړۍ په خبرونو کې اوري چې روسیه وایي د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي د ایران حکومت وایي چې د دوو ایراني اصله امریکایي اتباعو د حبس د حکم په قضیه کې د امریکا سوهنه نمنی ناجیه ساپری خبرونه په خبرونه په خبرونو پیلوي
په پیل کې د مهمه خبرونو سره ټکی اوري افغان ولسمشر وایي له موجوده لسرولن سره سره له هم په هیواد کې د کرنی وضعیت د منلو وړ نه دی د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې نږدې یو لس کلی د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي او د هلمند مدني فعالان وایي د لښکرګاه په شاوخوا کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لسرولنو سره سره له هم په هیواد کې د کرنی وضعیت د منلو وړ نه دی خغلی غنی دا خبره نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې وکړي خغلی غنی دغې غونډې ته د وینا پر مهال همدارنګه وویل چې اوس هم څه باندې 1 میلیون ټن غنم له بهره واردېږي د فاریاب د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په مربوطاتو کې نږدې یو لس کلی د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي دي د خواجه سبسپوش ولسوال عبدالله معصومی نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو په یو شمېر کلیو حملې وکړې او دغه کلی تر خپلې ولکې راوستلې نوموړي وویل چې دا مهال په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي د هلمند مدني فعالان وایي د لخکرګه په شاوخوا کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی د ولس مدني ټولنې غړي نن په هلمند کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې زرګونه کورنۍ د مرستو لارې ساري خو تر اوسه ورسره لازمي مرستې نه دي شوي دوی همدارنګه وویل چې تر اوسه حکومت د ناامنیو په مخنیوي کې لازمي هڅې نه دي کړي د دغه ټولنې وګړي ډاکټر احمد الله احمدي په اړه وویل
دولت په دې حق باندې په واقعي ناغلي کړی ده زه په وزیر ټکو باندې وایم چې دولت په دې حق باندې سخت به توجهی کوي د شار او د دې مرمیو او د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان ځوروي
که څه هم یو نوی وړاندې د هلمند امنیتي چارواکو د رواني ونې پترس کې د لخکرګه په شاوخوا کې د رواني جګړې د ختمېدو خبر ورکړی وو خو لا هم د هلمند یو شمېر برخو د جګړو راپورونه ورکول کېږي او د پروان په مرکز کې شپږ تنه د تروریستي فعالیتونو په تور ونیول شول د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د جنایي پیښو سره د مبارزې مدیر عبدالصمد زلمی وویل چې دغه کسان تېره شپه د ملي امنیت ریاست ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد تکل څخه اوري
السلام علیکم روسیا وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي د روسیې پوځ نن وویل د حملې پرون په حساجی کلی کې شوي چې څلور نور کسان پکې ټپیان شوي او دوه کورونه یې ویجاړ کړي دي د روسیې پوځ زیاتوي چې په دې کلی کې دوه بلجیمي اف شپارس الوتکې لیدلې په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د روسیې او د سوریې د پوځ الوتکې نه وې د بلجیم د دفاع وزارت یو وایند هغه راپورونه رد کړي چې ګنې د دې هیواد پوځي الوتکې د پیښې پر مهال په سیمه کې وي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخاروا نن وویل مسکو د نړیوالو لخوا د دې حملو د غندنې تمه لري مسکو پرون اعلان وکړ چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونو د روانې پنجشنبې په ورځ اته ساعته اور بند په درشل کې له تېره شپې راهیسې په حلب کې بمبارۍ بندې کړي دي پنټاګون د اسلامي دولت وسلواله ډله تورنه کړې چې د عراق په موصل ښار کې زرګونه ملکیان د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د بشري ډال په توګه کاروي د پنټاګون ویان جف دیویس پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل له څو اونیو راهیسې د موصل خلک په زور نیول کېږي او نه پرېښودل کېږي چې له موصل څخه بهر وځي د زیاته کړه چې ولسي خلک د دوی د خوښې خلاف په دې ښار کې ساتل شوي د راپورونو لمخې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي لا هم په موسل ښار کې ژوند کوي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون خبرداری ورکړ چې داعش ښایي پر دې ښار د خپلې ولکې د ساتلو لپاره لسګونه زره وګړي د بشري ډال په توګه وکاروي. IOM همداراز ویلي چې د داعش د وسلوالو لخوا د کیمیاوي وسلو د حملو احتمال هم شته، ځکه دې ډلې د عراقي کردانو پر ضد هم دا ډول وسلې کارولې دي. د ایران حکومت وایي د ایرانی الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار باقر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. ایرانی چارواکو پرون اعلان وکړ چې سیامک او پلار یې له امریکا سره د همکارۍ په تور په لس کاله بند محکوم شوي دي. متحدو ایالاتو د باقر نمازی د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون په واشنگټن کې د خبرو پر مهال د دواړو د سمدستي خوشي کولو غوښتنه وکړه.
We join recent calls by international organizations and UN human rights.
موږ خپل غږ د نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو د کارپوهانو له هغو غوښتنو سره یو ځای اوچت کړی چې د سیامک او باقر نمازی په ګډون په ایران کې په غیر منصفانه ډول د ټولو امریکایي اتباعو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې د ایران لپاره د امریکایي چارواکو څرګندونې او د ایرانی وګړو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې بې اهمیته دي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې هم په ایران کې پر خپل دې پخواني کارکوونکي د حبس پر سزا اندېښنه ښودلې. باقر نمازی په مصر، سومالیا او کینیا کې د دې موسسې د استازي په توګه کار کړی. د سیامک نمازی د کورنۍ غړي وایي چې هغه په 2015 کال کې تهران ته لرسېدو سره سم ونیول شو، او پلار یې چې د یونیسف متقاعد مامور و او د امریکا او ایران دوګونی تابعیت لري سږ کال په فبروري میاشت کې ونیول شو. د چک جمهوریت پولیسو نن په پلازمینه پراګ کې یو روس وګړی د یوې امریکایي ویب پاڼې د حق کولو په تور ونیو. د پراګ د پولیسو یو ویاند ویلي چې تورن د یو هوټل په رستوران کې نیول شوی دی. د تورن هویت نه دی ښودل شوی. دا عملیات د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI په مرسته ترسره شوی. د چک پولیس وایي چې نړیوال پولیس یا انټرپول د یاد شوي تورن د نیولو حکم ورکړی و. امریکا ته د تورن د سپارلو پریکړه به د چک جمهوریت قضا کوي. متحدو ایالاتو پر روسیې تور لګولی چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو په درشل کې د ډیموکرات ګوند پر انتخاباتي کمپاین انټرنیټي حمله کړې دي. اورستای خبر د برتانیا ودافون کمپنۍ د ایران د انټرنیټ له شرکت سره د شراکت اعلان کړی. ودافون ورسته لویدیزه کمپنۍ ده چې پر ایران د بندیزونو له نرمېدو وروسته په دې هیواد کې پانګونه کوي. ودافون پرون وویل چې د شوې موافقې له مخې د ایران د انټرنیټ شرکت های ویب به د برتانوي کمپنۍ ته د ثابت او موبایل خدماتو مشتریان برابروي. همداراز ودافون به چې په نړۍ کې د موبایل ټلیفون د خدماتو دوهم لوی شرکت دی، له های ویب ایراني شرکت سره د مارکیټینګ، د خدماتو د عرضې او خرڅلاو په چارو کې مرسته کوي. د اټومي موافقه په نتیجه کې پر ایران د بندیزونو له نرمېدو وروسته د اروپا د موبایل ټلیفونونو د اروپا د موبایل ټلیفون د خدماتو کمپنیو په ایران کې چې 80 میلیون وګړي لري پانګونو ته لیوالتیا ښودلې.
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. د افغانستان دفاع وزارت وی د دولت ضد وسلو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی.
بر زمستان شفق دو که بر بهار و بر تابستان بود، آل شفق دو بلشان کار جریان داره آماده شده.
د هلمند مدنی فعالان وی د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشری ناورین د زغملو وړ نه دی.
د شهر او د دې مرمیو د دې توپونو ژغ هر روز از موږ ماشومان ځوروي، هر روز از موږ مکاتب ورستر بلي، نور د تلل کې دو په خوا باندې روان دي.
بلخوا د کندز اوسیدونکو چې ورستي لسروزنی جګړې د سر او مال زیانونه ور اړولې اندېښنه لري چې وسلول لا هم د شهر په دروازو کې حضور لري.
جنگ د کندز دروازې تر هغه دا سش دي چې ماموریت نسته پښکی، مدیریت نسته پښکی، د نه ماموریت د نه مدیریت د لاس دغه شخړې پښکی روانې.
په پکتیکا کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل شو.
چې کومه پروژه د کلو پر اختیار ریاست د نوري پلیکيږي دا د سیمهوالو لپاره ده.
دا سندیشنه ست چې د عراق په موصل شهر کې دایش د لشای د عراق د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر خلاف لخامو کیمیاوي مواد او کار واخلي. د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. اساسي او بشري حقوقونه او د مخکښو شوزو پروګرام. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دولت ضد وسلوالو په وړاندې ژمنیو عملیاتو ته چمتووالی روان دی. د دغه وزارت ویان نن په یوه کانفرنس کې وویل دغه عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې پیلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په شمال او جنوب کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته سوې ده. اجمل تورمن راپور لري چې د کابل په سټوډیو کې دی. تورمن صاحب مهرباني.
بله سالی سب تاسی او دا زده راڈیو اوریدون کو تا دا سلام پا ورانده کول سرا لکه څنګه چې تاسی ویل دا افغانستان دا دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن پا کابل کی وی خبری غونده تا ویل چه دا جمعنه و عملیاتو پا پلانولو کار روانده. خاغلی وزیری ویل چه پا دغو عملیاتو بانده دا دفاع و کورنده و چار وزارت ملی امنیت ریاست او دا سیمیز و ارگانونو خپلواک اداره پا گره بانده کار کوی. خاغلی وزیری په خپل خبرو کې وویل
بر زمستان شفق دو که برای بهار و برای تابستان بود علی شفق دو برایشان کار جریان داره آماده شده.
دغه شم خغلی وزیر ویل چې په دغه عملیاتو کې به د مخالفینو ځالې په نخه او ډېرې په هغه سیمو کې تر سره شي چې هلته امنیت ښه نه دی او له ګواښ سره مخ دي. نوموړي دغه شان ویل چې په هغه ولسوالیو کې به هم دغه عملیات تر سره شي چې هغه د افغان ځواکونو په واک کې نه دي. خغلی وزیر دغه شان ویل چې په دې برخه کې نړیوالې ټولنې هم له دوی سره مرسته کړي او همدا ونې له وسو څخه زیات زیرې وسایط را رسیدلي افغانستان ته چې امداونه با افغان ځواکونو ته وسپارل شي. خو خغلی وزیری د دغه عملیاتو دقیق نیټې د پایل پاره څونه ویل چې د پژمی موسم کې به څه مهال دغه عملیات پیلېږي. بل سالی صاحب
تورمن سه مخ کې هم څو څواري پوځي عملیات سوي دي. له نورو عملیاتو سره به د اوسنیو هاغو توپیر په څه کې وي؟ دا به هم په مخه بڼه عملیات وي که یو څه فرق پکې راځي؟
بله د خغلی وزیری د خبرونو چخکاری او مخکنیو عملیاتو باندې د انتقادونو برخه کې چې په خو په داسې ویل کېدل چې په دغه عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي د افغان ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نشته. اوس چې لیدل کېږي مثلا چې دوی وایي چې دا اوس نه پلان روان دی او د افغانستان درې سره امنیتي ارګانونه او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره هم دوی په دې کې شریکه کړې ده. تقریبا دوه میاشتې مخکې داسې پلان کیږي په دې باندې او کار کیږي ورباندې هغه هم په ګډه سره په همغږۍ سره. نو داسې یو څه فرق پکې د مخې نه لیدل کیږي چې یو همغږي به په دغه عملیاتو کې موجوده وي.
بله تورمن صاحب انتقاد کیږي چې افغان ځواکونه کافي هوایي ځواک نه لري. په دغه عملیاتو کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د قطع ملاتړ ماموریت قواوې هم رول لري.
په دې اړه خغلی وزیری جزئیات ورنکړل. سالی صاحب خو دای وویل چې په دغه عملیات کې د وایي ځواک د پیاوړي کولو په برخه کې هم نړیوالې ټولنې له دوی سره د مرستې ژمنه کړې ده. دا چې څه ډول ژمنه، یعنی چې د قاطع ماموریت ځواکونه به برخه اخلي او کنه د وسایل او تجهیزاتو مرسته به کیږي، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل شول.
ډېره مننه اجمل تورمان. وو په کابل کې ومنودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ارګانونه د ژمنیو عملیاتو پر پلان کار کوي. دغه پلان په داسل کې طرحه کیږي چې د افغانستان په څو ولایتونو له دې جملې کندز او هلمند کې ناامنیو ولسی خلک زیانمن کړي دي. په څو شیبو کې په دغو دوو ولایتونو کې د ملکیانو پر وضعیت راپور اوریدلی سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز اوسیدونکو چې وروستۍ لسرزنې جګړې د سر او مال زیانونه ور اړولې اندېښنه لري چې وسلوال لا هم د ښار په دروازو کې حضور لري. دغه کسان تور لګوي چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو یو علت د دې ولایت بې کفایته چارواکي دي. خو د ولایت مقامات وایي بیا به دغه ولایت د وسلوالو لخوا تر ګواښ لاندې رانیسي. اجمل آریان رپورټ لري.
د کندز خاریان وای چې له تیر کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې دغه ښار د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې په ګرم ډګر تبدیلیږي، خو د جګړې ډېر زیان ملکي وګړو ته رسیږي. د نیموړي ولایت د یو شمېر اوسیدونکو په وینا چې دوی زړه ګرم نه دي څو په دې ولایت کې په ډاډه زړه ژوند وکړي، ځکه لا هم وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعاله حضور لري.
امنیتي وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده، خاصتا په داخل د ښار کې د غلو کچه زیاته شوې او تعداد ترورستانو کچه زیاده شویده چه طول خلق ده امنیتی ستونزی جوری کلیدی ایال تیداد خلق زیاد پتشویش کلیدی
جنگ ده قندوز دروازی تراغی ده سی شدی چه ماموریت نسته پشکی مدیریت نسته پشکی ده نه ماموریت ده نه مدیریت دلست ده غشخوری پشکی روانی دی ده طول ناخوالی چه ما در تویله ده قندوز ده بی کفایت رهبریت دلست دی
د دوی د خبرو پر بنسټ که چیرې مرکزی حکومت د دې ښار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي او د دولت تر کنټرول لاندې جغرافیه پراختیا ونه موندي نو د دې ولایت ډیری اوسیدونکي به د هیواد نورو ولایتونو ته په کډه شي. د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم د خلکو د خبرو په منلو سره زیاتوي چې دولت لومړی باید د ښار شاوخوا سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي څو ښار د دغې ډلې له بریدونو څخه وژغورل شي.
ببینین مرکز شهر کندز تا دروازه ها
یوازې ښار او د ښار دروازې د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دي خو د ښار شاوخوا څنډو او کلیو کې وسلوال طالبان فعال شتون لري او د هغوی په کنټرول کې دي. بلخوا د کندز والی اسدالله عمرخیل بیا د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو عملیات د ښار په شاوخوا سیمو کې دوام لري.
موږ په آینده کې اول کوشش کوو چې دغه محوطه د دې ښار مکمله پاکسازی سي او بیا وروسته په نورو محلي ادارو باندې شروع کوو. دا هم یو موږ ته یو تجربه وه.
د یادونې وړ ده چې د روان کال د میزان میاشتې په 12مه نیټه د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو د کندز پر مرکز باندې له څو خواو څخه بریدونه پیل کړل چې په پایله کې وسلوال طالبان د کندز ښار ته داخل شول او وروسته له لس ورځنۍ جګړې دغه ښار د دولتي ځواکونو کنټرول ته ورغی خو د دغه جګړې له کبله ملکي وګړو ته هم مالي او هم ځاني زیانونه واوښتل. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د کندز ترڅنګ په دې وروستیو ورځو کې هلمند هم د سختو جګړو شاهد و. د دغه ولایت مدني فعالان وایي د لشکرګاه پر شاوخوا روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی. دوی په داسې حال کې له حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي چې همدا اوس د لشکرګاه په دویمه او درېیمه امنیتي حوزه کې جګړې روانې دي. جنګونو خلک چې د سر او مال زیانونه وراوښتي کډې کولو ته مجبوره کړي. الیاس دهی او نور تفصیل.
د لشکرګاه ښار د یو شمېر واټونو په شمول د درېیمې امنیتي او ژیړ اړوند سړکونه او کوڅې خالي دي. د ښار په لویدیځ کې د بولان په نوم د دغه امنیتي او ژیړ پر تعمیر او یو شمېر پوستو د وسلوالو له لوري خال خال ډزې دوام لري. خو د نادالیا او چانجیر دورایي ته څیرمه د وسلوالو په لسګونو سپینو بیرغونو خلک وارخطا کړي دي او ډلې ډلې د لشکرګاه ښار په لور ځي.
هلته بس په کورو کښې م طالبان ناست و دې خواته عسکر دي بله دا اوس یې نه پرېښولو په ډېر تکلیف په شانه وس په کور کښې م دا اوس هم یاره څلور پېنځه ځای عوانونه هم ښه دي او په خدا که چرګان یې لا ویشتلي وو.
احمد الله همدا خواته راغلل د بولان د کلا د منځ کښې همته ورور سهار وختي طالبان راغلل موږ هم را ووتلو لاړ موټر پیدا کړې شان ور واچول را ووتل.
پروانه اکتوبر میاشت کې چې د ښار په دوهم یا او درېیمې امنیتي حوزو کې جنګونو او د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. نږدې 3000 کورنۍ د همدې حوزو څخه د ښار مرکزي حوزو او کندهار ولایت ته کډه شوي دي. د هلمند مدني فعالین وایي د لشکرګاه پر شاوخوا د جنګونو د شدت له امله روان بشري ناورین د زغملو نه دی. د ولس مدني ټولنې غړو په یوه خبري ناسته کې وویل په زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري او د روانو ناامنیو له امله په لشکرګاه ښار کې د ښوونې او روزنې بهیر د درېدو په حال کې دی. د دې ټولنې دوه غړو ډاکټر احمدالله احمدي او عبدالحق ځواکمن وویل د ناامنیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت کړنې د قناعت وړ نه دي.
زه په واضح توګه باندې وایم چې دولت په دې حق باندې سخت بې توجهي کوي. د ښار او د دې مرمیو د دې توپونو غږ هر روزه زموږ ماشومان ځوروي، هر روزه زموږ مکاتب ورځ تر بلې نور د تړل کېدو په خوا باندې روان دي. په معارف کې وضعیت سخت خراب دی، بشري ناورین رامنځته سوی دي. که همدې ناورین ته د پای ټکی کښېنښودل شي او په ټول هېواد کې به څوک ارامه ساه واخلي.
زموږ حالت د ژړا دی. د خدای په لحاظ ولسمشره، د افغانستان مرکزی دولت پر هلمند باندې هلمند ته توجه وکړه، هلمند د دې حالات څخه وباسه.
دغه مدني فعالینو پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې د لشکرګاه له څنډو د ناامنیو په لرې کولو کې مرسته وکړي. دوی د ناامنیو او جنګونو له امله د بې ځای کېدونکو کورنیو شمیر ته په کتو د مرستو اوسنی روان بهیر سست وبلی او په دې برخه کې د حکومت او مرستندویو ادارو د پاملرنې غوښتنه وکړه. یادو مدني فعالینو د بې ځای سوو کورنیو سره د مهاجرینو د ریاست او ځینو نورو مرستندویو ادارو پر ناوړه برخورد او د مرستو پر غیر عادلانه ویش هم نیوکه وکړه. د هلمند مهاجرون ریاست وای په تیرو دوو میاشتو کې د نادالی مارجې ناوی او ګرمسیر ولسوالیو په شمول د لشکرګال شاوخوا سیمو نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې دوی یې څه باندې 2500 کورنیو ته مرستې رسولې دي. په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د اوپراتفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان دا خبره مني چې د جنګونو او ناامنیو له امله په ښار کې روان وضعیت او بشري ناورین د زغملو نه دی، خو هغه د خلکو څخه د امنیت د ټینګښت په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. وی ویل د ښار امنیت خوندي دی او هیڅکله به سکوت ونه کړي.
رښتیا هم د هلمند ښاریان نارامه دي، بالکل دغه د مرمیو ږغ نور د خلکو نه خوښېږي، دغه بد ږغ دی. موږ ډېر جدي جدوجهد کوو، د نظامي اصولو له مخې ضرور نه بولم چې زه تاسو ته دغه څه ابراز کړم، ولې تاسو په دې مطمئن اوسېږي چې دولت جدي مصمم دی، خصوصا څوک چې دلته په نظامي عرصه کې کار کوي هغوی جدي تدابیر نیولي دي چې په هر صورت باندې کېږي، نه تنها د لشکرګاه د ښار کمربند چې د ښاره څخه به جګړه لرې بیایي، بلکې حتی هغه سیمې چې دوی د بعضو ملحوظاتو د لاسه ورکړي دي دا به دوباره احیا کېږي.
که څه هم یوه اونۍ وړاندې د جګړې دغه اوپراتفي مشر د روانې اونۍ په ترڅ کې د لشکرګاه پر شاوخوا د روانې جګړې د ختمېدو خبر ورکړ، خو د بولان په حوزه کې اوس د وسلوالو تازه فعالیتونو خلک ورخطا کړي دي او د جنگ کښته چیرمه سیمو څخه وزیا او نسبت امن سیمو ته سرونه پناه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای په قطر کې د افغانستان د حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د دې ډلې د داخلي ستونزو له کبله بولي. شغلی یوسف زای په چپ ګارډین ورسپانې کې د افغانستان د حکومت او طالبانو پټ خبرې افشا کړې وای چې د راپور سرچینې کړې دي او ټاکل شوی ده چې په لنډ وخت کې د دغو خبرو بل پړاو د سیمې په یو بل هیواد کې وسی. له شغلی یوسف زای څخه اسمت څاروان د مرکې په پیل کې پوښتل چې د دوی د راپور سرچینې څومره دقیق وي.
عزیز په مطبوعاتو کې د تیرو د 1904 نیوم د کار کوم او کله چې طالبان پر سر اقتدار راغلل هغه وخت بسره وخت په کابل کې وم او د هغه وخت نه یعنی د طالبانو دیننه زرایې لرم، همدا ډول حکومتي زرایې لرو. د ټولو چې کلم خبر چاپو یو د پاره مونږ یو اصول لرو، بالخصوص کسو په غربي مسواتو کې کار کوي، یو داسې نه دي چې د افغانستان یا د نورو مطبوعاتو غوندې چې یو کس په حواله باندې خبر چاپ کړي او هغې دپاره یو خپل شرایط وي، او د ایډیټر همیشه دا کوشش کوي چې هر خبر چاپ کړي هغه د مختلفو دوه یا درېو داسې ذریعونو تصدیق کړي چې هغه قابل اعتبار وي.
یوسف زای صاحب، طالبانو دا راپور رد کړ. طالبانو پخوا هم دا ډول راپورونه البته د سولې د خبرو په اعتبار راپورونه رد کړي دي، د دې علت څه دی؟ طالبان ولې دا ډول راپورونه همیشه ردوي؟
اصل کې طالبان مشکل دا ده چې دوی خپل جنگیالو یو ته چې کوم جنگیالي طالبان دي نه غواړي چې دوی په روحیه باندې دا ډول یو منفي اثر پرېږدي، ځکه چې که جنگي طالبان چې په افغانستان په هلمند او کندوز او دې ځینو کې جنگي کې که هغوی په دې پوه شي چې تاسو حکومت عملاً دا وایي چې موږ حکومت سره خبرې نه کوو او بیا حکومت سره خبرو باندې اخته یاست یا دلته موږ د هغوی خلاف جنگیږو په سرګرونو کې سر پراته یو، نو ممکن دی هغوی په دغه جنگي روحیه باندې یا د طالبانو په مشرتابو باندې اعتماد راکم شي. نو له دې امله دوی همیشه دا خبرې کوي چې موږ مذاکرات نه دي کړي، خو وروسته بیا ثابته شي چې مذاکرات هم کړي وي، کېناستلي هم وي او په دغه خبرو کې ګډون کړی وي. زموږ ذرایع د دې تصدیق کوي چې د دغه خبرو د تسلسل بل پړاو په یو د قطر نه علاوه په یو بل ملک کې ویل کېږي چې د 1 اکتوبر یا او تر 1 اکتوبر ترمنځ بیا ترسره کېږي، او هغه هیواد هم ویل کېږي چې یو مهم هیواد ده او افغانستان په دولت باندې او په طالبانو باندې نفوذ لرلی شي.
د طالبانو شرطونه چې تاسو په ګارډین ورځپاڼه کې په خپله مقاله کې ورته اشاره کړې ده ډېر سخت تشکاري، څه فکر کوئ چې طالبان به په بل پړاو کې هم په خپل هم دغو شرطونو ودرېږي؟
عیني همدا چې خلک شرایط ډېر دا یو ډول هغه یو بارګینینګ ده یا هغه چنې وهل دي، دوی سخت شرایط نه شروع کی بیا ورو ورو لیک شرایط راشي. خو اوس هم زما فکر کوم چې ډیر وګدا لار لا پاتې ده د افغانستان دی د امن مسله غا طالبانو غوندي خلکو سره د دې لارې یو حل تر رسیدل دا یو اغزنه لار ده، یو وګدا لار ده. حوصلې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، او ټایم ته ضرورت لري. خو په موجوده حد کې حالاتو کې دواړه قوتونه په یو خبره متفق دي چې افغان حکومت هم نشي کولای چې مکمل ډول طالبان له منځه یوسي. البته کولای شي یو وخت لپاره کمزوري کې خو مکمل ډول له منځه نشي وړای، او طالبان هم دا نشي کولای چې په افغانستان کې ولایتونه ونیسي او یا په کابل باندې دوباره قبضه وکړي. نو دغه حالات دي چې دواړه طرف د یو مذاکراتي عمل لپاره رامخته کوي.
ژورنالیست او د سیاسي مسایلو تحلیلګر سمی یوسف زای وچ ویلې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو د طالبانو انکار د ډلې د داخلي ستونزو له کبله و. مشرانو جرګه روانو نه امنیو ته په کتو اندیښنه څرګندوي چې افغانستان د ځینو هیوادونو د سیالیو په ډګر بدل نسی. د مشرانو جرګې رئیس ویلې سیاسي مشران باید لازم اقدامات وکړي چې افغانستان د سوریې له برخلیک سره مخامخ نسی. د اندیښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې پاکستاني رسنیو ویلې طالبان د امریکا او د هغې د متحدانو په وړاندې په سیمه کې د پراخ نفوذ د پیدا کولو په لټه کې دي. اجمل تورمن او نور تفصیل.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په هیواد کې نامنیو او د نویو رقابتونو په اړه خپرو شویو راپورونو اندېښمن کړي وای حسنه افغانستان د سوریې په برخلیک اخته شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شمې په ورځ د سناتورانو له ګڼو اندېښنو وروسته وویل چې افغان سیاسي مشران باید متوجه شي او هیواد د روان بد وضعیت څخه وباسي.
خدای دې هغه حالت نه راولي څنګه چې کرزي صاحب او دوستانو ته اشاره وکړه چې په ملک کې داسې بحران راشي لکه سوریه کې، زموږ سیاسي مشران باید متوجه وي او دغه وخت وحدت او یووالی او د خپل قوا او د حمایت او تجهیز لپاره د خپل نړیوالو او بینالمللي دوستانو کومک وغواړي. هغه مهال د هغه معلومات چې رسنیو کې ترسره کیږي چې روسیا او ایران او پاکستان د طالبانو د هیاتونو سره په مذاکراتو کې بوخت دي، خارجه وزارت په دې رابطه وضاحت ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې سناتوران وایي د هیواد په شمال کې د هممهاله جګړو ډېرېدلو او روسیې او ایران ته د طالبانو د سفرونو په اړه د راپورونو خپرېدلو اندېښمن کړي چې روسیا او ایران په افغانستان کې د وطلوالو مخالفینو ملاتړ ته زړه ښه نه کړي. پاکستانی رسنیو روانو نه داسې معلومات خپره کړي چې طالبان په سیمه په تیره بیا له ایران او روسیې سره د اړیکو جوړولو په لټه کې دي. که څه هم افغان حکومت د دې راپورونو پخلی نه دی کړی، خو ویل کېږي چې طالبان د ایران او روسیې لپاره خپل استازي هم ټاکلي دي. په ورته وخت کې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په شمال کې د جګړو د رهبرۍ په وخت کې ویلي چې ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ هڅې کوي چې د هیواد شمال ته ونیم زره داعش جنګیالي انتقال کړي. هغه ویلي چې سلګونه چچنی، ازبکستاني، عراقي او سوري جنګیالي چې د داعش په لیکو کې جنګیږي هڅه کوي چې راتلونکی کال د هیواد په شمال کې مرکزونه جوړ کړي. له دې وړاندې پخواني جهادي قومندان اسماعیل خان هم په هرات کې ویغونډې ته وویل چې ایران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې افغانستان په دویمې سوریې بدل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست په یاده برخه کې اندېښنې بې ځایه ګڼي، وایي چې دغه هیواد به هیڅکله هم په لویو لوبو کې ښکېل نشي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال:
افغانستان به هیچا پر خلاف باندې منس استعمالېدلی. د افغانستان خارجي سیاست پالیسي روښانه ده. په هیڅ صورت باندې به سیمې او نړۍ په کچه باندې لوی بازي په هغو کې به ښکېل نشي.
ښاغلی مینهپال ټینګار کوي چې افغانستان په خپل بهرني سیاست کې د ټولو ګاونډیانو او د سیمې د هیوادونو سره ښې اړیکې لري، او دا خبره د دغه هیواد په بهرني سیاست کې چې په 50 حلقو کې تعریف شوی دی ښه روښانه ده.
حاجی لالی له هلمند په خپل پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې نور له جنگه لاس واخلي. د لیکلي چې وطن مو در په در سو د دشمن پر زړونو اور بل کړي او سولې ته غړک کښېږدي. نقیب الله حق دوست لیکلي چې په هلمند کې سخت جګړه روانه ده او خلک یې اندېښمن کړي دي. موسی کلیم له زابل لیکلي چې کندوز، هلمند او روزګان کې سخت ناامني ده. که دولت یې د وضعیت کنټرول ته پام ونه کړي، دغه ولایتونه به په مکمل ډول د دولت مخالفانو پلاس ورسی. بسم الله له هلمند په خپل پیغام کې د جګړې لشکيلو لوري غوښتنه کړې چې د شپې له خوا دې درنې وسیلې نه کاروي ځکه چې ماشومان یې د غږونو له کبله خوب نس کولی. محمد قاسم دواک له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د هلمند د جګړې د کنټرول لپاره دې دغه ولایت ته اضافي ځواکونه ولېږل شي. زمان عمر خیل لیکلي چې وسوال طالبان صلاحیت واک نه لري او د سولې موضوع د پاکستان په لاس کې ده. شفی جان زدران له خوست څخه لیکلي افغان حکومت باید د هغو ورځپاڼو مخه ونیسي چې له پاکستانه افغانستان ته راځي.
له دې سره 2:30 بجې سوی د مهمو خبرونو سرخطونه له احمد تکل ناوري.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې له موجودو لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې او کروندګرو وضعیت د منلو وړ نه دی. ښاغلي غنی دا وینا نن د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کرنیز نندارتون د پرانیستو په غونډه کې وکړې. د هرات ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي چې د وسلوالو طالبانو یو ډله د سلما بند په شاوخوا کې ځای پر ځای شوې ده، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې ورانکارو فعالیتونو ته به اجازه ورنکړي. د هلمند مدني فعالان وایي د لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې روان بشري ناورین د زغملو وړ نه دی. مدني فعالانو نن په هلمند کې په یو غونډه کې وویل چې دا مهال زرګونه کورنۍ د مرستو لارې څاري. روسیا وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې شپږ ملکیان وژل شوي دي. پنټاګون د اسلامي دولت وسلواله ډله تورنه کړې ده چې د عراق په موصل ښار کې زرګونه ملکیان د عراقي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د بشري ډال په توګه کاروي. د ایران حکومت وایي د ایراني او لاسل امریکایي سوداګر سیامک نمازی او د هغه د پلار بکر نمازی د حبس د حکم په قضیه کې به د امریکا هیڅ راز لاسوهنه ونه مني. او د چک جمهوریت پولیسو نن په پلازمینه پراګ کې یو روس وګړی د یوې امریکایي وپانې د حق کولو په تور ونیوه.
او سم مرزی احمد زی اقتصادی خبرونه لولي.
د کابل په بادامباغ سیمه کې ولسم نړیوال کرنیز درې ورځنی نندارتون د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. ولسمشر غنی د دغه نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل چې حکومت به د ښځینه او بزګرانو لپاره لازمي اسانتیاوې رامنځته او پانګونه به ورباندې وکړي. په ورته وخت کې د کرنې وزیر اسدالله سمیر په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د پخوا په پرتله په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ بدلون راغلی دی. ښاغلي سمیر وویل چې دغه نندارتون د ښځینه او بزګرو د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوی چې او شمیر ښځو هم پکې خپل کرنیستو کې په سباندې 200 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د کرنې او مالداری وزیر وایي چې اوس مهال په ټولو ولایتونو کې بزګرانو ته د باغداري په اړه عامه پوهاوی ورکول کیږي. د سمنګان ولایت د کرنې ریاست مسؤلان وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د کرنې ریاست امر نور محمد نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سږ کال په حضرت سلطان او فیروز نخشیر ولسوالۍ کې د انګورو حاصلات ډیر ښه ول. نوموړی وایي چې د سږ کال تر پایه به د انګورو حاصلات 9000 ټنو ته ورسیږي په داسې حال کې چې تیر کال 2000 ټنو وو. خو ښاغلی نور محمد انګورو ته د بازار موندنې په برخه کې د اړوندو ارګانونو پاملرنه غوړی او وای چې اوس مهال بازار خنه دی. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بجی قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو بجی پاکستانی وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجی بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوجی وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او نن په کابل کې یو لیتر پټرول تیل په 1500 او یو لیتر ډیزل تیل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او د شهزاده سرای صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 13 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 25 پوله او زر پاکستانی کلدار 630 افغانۍ. د خبرونو پای
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. ولسمشر دا خبره د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د جوړ شوي کرنیز نندارتون په پرانیستو غونډه کې وکړه. خو د کرنې وزیر بیا د تیر کال په پرتله د کرنې په برخه کې د دغه وزارت د ښو لاسته راوړنو خبره کوي. قسیم سولمل او نور جزیات.
سره لدی چې افغانستان د کرنې په برخه کې پراخ بالقوه امکانات لري، خو لا هم په دغه هیواد کې د کرنې وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د کابل د ولسم کرنیز نندارتون په پرانیست غونډه کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې اوس هم څه باندې 1,000,000 ټنه غنم له بهره واردېږي. ولسمشر د کرنې په سکتور کې شته ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
امروز وضعیت
زراعت افغانستان د وینند له ټولو پرمختګونو سره سره چې د کرنې وزارت یې لري، د کرنې وضعیت د افغانستان د خلکو او زما لپاره په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی، ځکه هغه ځکه چې نن کرل کېږي د داوود خان د وخت 2/3 برخه جوړوي. خو نوموړی د کرنې په وده کې د منظم ترانسپورتي سیستم موجودیت مهم وباله او ویل چې ډېر ژر به د کرنیزو محصولاتو د صادرولو په هدف هوایي دهلیز رامنځته سي. ولسمشر د کرنې د پرمختګ په برخه کې اوبا او برښنا هم مهم فکتورونه یاد کړل او په وینا یې دې هدف ته د رسېدو لپاره دولت د لشتر لژه 9 بندونو په جوړولو بوخت دی. د کابل ولسم نړیوال کرنیز نندارتون د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د درو ورځو لپاره د بادمباغ په سیمه کې پرانستل سو. په دغه نندارتون کې د کلیوالو ښځو کرنیز محصولات او لاسي صنایع پلورل کېږي. طاهر سخی زاده چې یو بزګر مېرمن ده، له حکومت غواړي څو د کرنې په برخه کې دوی ته لازمي اسانتیاوي رامنځته شي.
موږ د کرنې په برخه کې د کلیوالو ښځو د ونډې د پیاوړتیا لپاره د ملي وحدت حکومت د جمهوري ریاست د مقام زیاته پاملرنه غواړو.
ولسمشر غنی د کورونی او بیا د هیواد په اقتصادي وده کې د بزګرو ښځو ونډه مهمه وبلله او ژمنه وکړه چې پر دوی به پانګونه وسی. په ورته وخت کې د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزیر اسدالله زمیر وایي دغه وزارت توانیدلی د تیرو کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې ولري.
امسال زراعت افغانستان سال پر ثمر
د افغانستان زراعت سږ کال لاسته راوړنو ډک کال درلود. موږ سږ کال کرنیز پراختیا پروګرامونه هغه ولایتونو او ولسوالیو ته یوړل چې له دې مخکې ورته پاملرنه نه کېدله. د افغانستان د کرنې وزارت په وینا اقتصادي ضعف، وچکالي او ترڅنګ نامنۍ د کرنې د سکتور په وړاندې له اساسي خنډونو دي چې له امله یې د ملګرو ملتونو د وروستیو احصایو له مخې د مهال 40% افغانان غذایي مسؤلیت نه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل موجوده لاسته راوړنو سره سره لا هم په هیواد کې د کرنې وضعیت د منلو وړ نه دی. پکتیکا هم د افغانستان له کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي. د دغه ولایت مرکز شرنه کې د یو سربند او ویالې د جوړولو کار پیل سو چې د پکتیکا د ځایي چارواکو په خبره 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه خړوبیږي. د دې پروژې د پیلېدو په ځای کې د پکتیکا والی وویل چې په راتلونکي کال کې به د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د 16 سربندونو او ویالو د سی جوړولو پلان بشپړ کړی. نجیب الله علی خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې په راتلونکي کال کې به د یاد ولایت د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره 100 سربندونه همدارنګه یو شمېر مهمې ویالې په پاخه ډول جوړې او ورغول شي. یاد سرګندونې تیره ورځ د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت په هغه ناسته کې وکړي چې په مرکز خرنه کې د یو سربند او یوې ویالې د کار د پیل په موخه جوړه شوې وه. یاد سربند او ویالې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې د 10,000,000 افغانیو په لګښت جوړیږي، د خرنې 80,000 جریبه ځمکه به ورڅخه په دوامداره توګه خړوبیږي او په دې سره به د خرنې د بزګرانو په کرنیز پیداوار کې زیاتوالی راشي. د پکتیکا والی محمد الیاس وعدت آزادۍ راډیو ته وایي چې په راتلونکي کال کې د 190 سربندونو او لویو ویالو د اساسي جوړولو پروګرام لري چې په هغه کې د پالتو مهم بند هم شامل دی.
راتلونکي کال کې 100 بندونه پلان شوی دي او په 900 بندونو کې زموږ د پالتو بند هم دی. چې کومه پروژه د کلو پراختیا ریاست د لوري پلی کیږي دا د سیموالو لپاره ده. د دې ځای چې کومه تیرې دي هغه سی به تیرې دي کوم ځای ته به رسیدي هغه ځای ته به ورسیدي خرنې زمکو ته ګټه نه رسوله. اوس دې سربند برکت به د اوبو تنظیم
بل لوري ته قومي مشر کلا خان وای په خو د ویالو په تړلو کې لړی رستونزو او توانونو سره مخامخ ول. د سره لدی چې دا پروژه ګټوره وبلله خو غوښتنه یې وکړه کچېرې د پلتو ویالې ټول امتداد پوه شي نو ګټه به یې ټولو خرانوالو ته ورسیږي.
ترکتلان بم ورته راوسته ډبرې بم ورته راوړي بعد له دغه بم بیا شهر ته به ورسېدلې مثال ویالو بیا راشي یوړه د موږ ټولې بیا د پښتون لپاره درته شي دا موږ ته بسنه نه کوي. حکم موږ ته ټوله بیا له پخ او که موږ ته بند وتړل شي بیا لا دې ټول ولا یاد کټه ده یاد یو شخص کټه نه.
پکتیکا ولایت کڅه هم پراخ صحراوی او هوارزم کې لري. خود دوامدار او بود نشتون له کبله په ډیره لږه برخه موسمي غلیدانې کرل کیږي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت د پکتیکا د صحرا او آبادولو ته پاملرنه وکړي نو د دې هیواد غلو دانو او میوو د اړتیا وستره برخه به له همدې ولایت ترلاسه شي.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو د خبرونه تر درو بجو دوام کوي. 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. اساسي او بشري حقوقونه او د شوزو خاص پروګرام مخکشه شذي خو تر هغه مخ کې یو بهرنی مسأله تیړو. ځینې امریکایي چارواکي داسې انګیري چې په موصول کې د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډله یادایش شاید عراق د امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو په جواب کې له خامو کیمیاوي موادو کار واخلي، خو هغه دا هم غني چې داعش د کیمیاوي وسلو جوړولو ډیر محدود امکانات لري. رویټرز خبری اجانس په دې اړه رپورت خپور کړی چې جزئیات یې له فرشتې جلال زید خبري.
امریکایي چارواکي وایي چې داعش په موصل کې تر پوځي عملیاتو مخکې د مسجد په نوم له کیمیاوي ګازه کار اخیستی او له دې امله امریکایي ځواکونه په دوامدار ډول د داعش پر ضد د جګړې په سیمه کې د مرمیو چکونه او ټوټې راغونډوي. روجرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دوی عسکرو د اکتوبر په 15مه په یو ځانګړي مورد کې چې ډیر جزئیات یې پاره نه دي خبره شوې تایید کړی و چې د داعش وسلوالو له سلفر او مسترد گاز څخه کار اخیستی دی. سلفر او مسترد گاز له پوستکي سره د تماس په صورت کې تڼاکې جوړوي، خو کم اندازې انسان نه وژني. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي داعش تر دې مخکې هم ناوړه جنایتونه کړي او پر نړیوالو سټنډردونو او نورمونو یې تیری کړی، نو دا به هم غیر مترقبه نه وي چې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. داعش د عراق پر کورنیو ځواکونو حمله کړې، خو تر اوسه یې پر ایتلافي یا امریکایي ځواکونو برید نه دی کړی. په عراق کې اوسمهال لږ تر لږه 5000 امریکایي اسکر میشته. لشترلجه سلطن امریکایي اسکر وسمهال په موصل کې د عراق د امنیتي ځواکونو او کوردی ملیشو یا پیشمرګه په پوځي عملیاتو کې همکاري هم کوي. د امریکایي اسکر په موصل کې په پوځي عملیاتو کې عراقي ځواکونو او پیشمرګه ملیشو ته سلا ورکوي، د ائتلافي قواوو د هوایي حملو هماهنګي او لارښوونه کوي. خو له دې سره هم امریکایي چارواکي وایي چې د دوی اسکر په موصل کې د جګړې لومړی کرښې ته نه دی استول شوی. امریکا وايي باور نه لري چې داعش به وژونکي کیمیاوي وسلې جوړې کړې وي او په موصل کې له عادي وسلو په استفادې د عراقي ځواکونو او کوردي ملیشو لپاره خطر پیښ کړی دی. د موصل ازادي په عراق کې د داعش د وسلوالو لپاره ستره ماته ګڼل کېدلی شي، خو په دې ښار کې د فرقه ای تشدد او هغو وسلوالو ډلو ترمنځ د خپلمنځیو نښتو د پیل ویره شته چې د صدام حسین د رژیم تر سقوط وروسته یې په خپلو کې جګړې پیل کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرالان ته وویل چې شاید 1 میلیون وګړي په موصل کې په جګړه کې راګیر وي. د اوباما په وینا په موصل کې د ملکي وګړو شتوالي له دې ښاره د داعش د ایستلو لپاره د عراقي ځواکونو او د هغوی د غربي ملاتړ کوونکو عملیاتو ته خنډ پیښ کړی دی. د مهاجرت د نړیوال سازمان چارواکو پرون اندېښنه څرګنده کړه چې داعش شاید په موصل کې له ملکي وګړو په جګړه کې د سپر په توګه کار واخلي. د دې سازمان د عراق د چارو مشر توماس ویسس اندېښنه وښود چې له داعش سره د کیمیایي وسلو خطر شته چې د په وینا قربانیان به تر ډیره حده شدي او ماشومان وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مهر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه ستاسو په جواب کې باید وایم چې ښځو حقوق د بشري حقوقو له مهم اهداف څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري، خو له بده مرغه دغه حقوق ته زموږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یوه لانجمنه مسله باندې اوښتې ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډېر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالي حقوق دي او بل حقوق یې دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه ګذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، تر څو ښځه لکه نارینه د تجارت له لارې حلاله سرمایه لاسته راوړي. سره له دې چې د ښځې نفقه، کور، کالي دغې د خاوند په غاړه ده، خو اسلام ښځو ته د آزاد کار او فعالیت واک په اسلامي شرایطو سره منلی ده چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته، او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي او ښځې له هغې څخه برخمنه شي او له بده او ناپسندو رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو مهر ده او بلې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن هلا، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او اجماع کې هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق النظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق النظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه معین شوې ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان سری کسا پولیس وژل شوی دی.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وشي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری.
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مون د حکومت څخه هیڅ لرو چې مون د وګو باندې بس لرو.
آزادي رادیو
1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شاد اغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري او همچنان مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوي وي، او همچنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او څلورم، هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل، یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لږ نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دوه ډوله ده. یو یې مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار، اندازه او جنس مین کوي. نو باید له عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع دا چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح، اشکارا او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار، اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري، او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي، یعنی رد شي، او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خوده ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستي پښتنې په توګه کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد، یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکاټ کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او همچنان د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکاټ کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق یې حق العبد. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي، او یا هم خپل خاوند ته وبخي، او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یو هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده، او بلې خلع ده، او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مل سره.
مخکخه خزي
قمر نوری د بلخ ولایت په چهاربلک ولسوالۍ کې زیږیدلې ده. مېرمن نوری خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل ولایت په استاد بیتاب ښوونځي کې پیل کړې، او د لیسې دوره یې د بلخ ولایت په دقیقې بلخي ښوونځي کې پای ته رسولې ده. اغلې نوری په کال 1988 کې د بلخ پوهنتون د ژبې او ادبیاتو له څانګې د لیسانس په کچه فارغه شوې ده. قمر نوری له 2002 کال را په دې خو په مختلفو ټولنیزو برخو کې فعالیت ترسره کوي، او په ټولنه کې د ښځو پر مخکښتوب هم باور لري. مېرمن نوری په بلخ ولایت کې د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه شمیرل کیږي چې کابوی ولسیزه یې د ژورنالیزم په برخه کې هم فعالیت ترسره کړی. دا چې مېرمن قمر د ښځو حقونو په برخه کې کوم نور فعالیتونه لري، لدې یې دلته اورو.
کله چې طالبان د مات سره مخ شول، د البته د موقت حکومت مین سره راغی، زما په کار باندې فایل وکړ. البته خپل لومړنۍ وظیفه مې چې وه، یکمه دنده چې ما ترسره کوله، د ښوونکي په صفت مې دوه کاله دنده ترسره کړله، او په ضمن کې مې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هم کار کوو چې بېوزلو کسانو ته خواړه توزیع کول. دغه په څنګ کې د بلخ ولایت البته سیمه ییزې ملي راډیو تلویزیون سره مې هم خپل همکاري پیل کړله، واسطه است رسنه ته وتل مچ بیا ورسته می دخون کی دند تر پری خدله او پر رسنه کی مکار پیل ک کومخ کی ما په بلخ ولایت ملبت سیمه ایس رادیو تلویزیون ملی رادیو تلویزیون کی مکار کو د هغه پڅن کی د بی بی سی رادیو د تعلیمی خبرونو سره می هم یو همکاری درلودله په زمین کې ورسته د ملي رادیو تلویزیون نه په ربی بلخی سیمه ایز د خزو رادیو د پاغه کې هم دند تر سره کړل.
لدی معلومی چې تاسو ډیری کارونه په څه هم د ژورنالیزم په ډګر کې وو او که څه هم په نورو ډګرونو کې لکه تعلیم او تربیه تاسو خدمت ډیری خزو ته او فعلا د خزو وضعیت په ټولنه کې څنګه ګرځوي؟
که څه هم زه د ادبیات د پوهنځي نه البته ښوونې روزنې د پوهنځي نه فارغه شوم ولې زما ډیره مینه چې د ژورنالیزم سره وه په دې خاطر مې ما هغه د خون کې دنده پریښودله او ما د رسنیو کار پیل کړ او د دې په څنګ کې ما د ښځو په بخش کې هم کله چې زه په رسنیو کې کار مې کوو او وس هم چې دا اوس فعلاً چې زه کومه دنده ترسره کوم دا هم د ښځو سره ده او کوم حقوق چې ښځو ته ورکړل شوي دي دا موږ سترګې هم نشو پټولی چې نوم دي ورکړي او په دې هم سل په سلو کې مطمئنه نه یاستو چې موږ د ښځو حقوق ټول په ځای شوي دي ځکه چې هغه کسان چې په ښار کې اوسیږي یا په ښارونو کې اوسیږي هغه ښځو زیات حقوق ترلاسه کړي دي. یعنی موږ کوم حقوق چې غواړو هغه دا دي چې منګه په لومړی قدم کې باید خپل هغه آزاد ژوند ولرو. یعنی په دې معنی چې منګه باید کوانسی ته لاړ شو خپل زده کړې چې تر کوم حد پورې چې منګه توان قدرت لرو باید منګه هغه تر سره کو او کوم کورنۍ چې یعنی پلار د مور د نور غړي دي دوی لکه زمون چې داسې پیسې هڅوي زده کړې ته دوی باید خپل لونه هم واڅي خپل حقوق باید ورکړي. د دې په څنګ کې کار کول دي چې ورسته د زده کړو هغه کیږي. یعنی زیاتره ښځو خپل هغه حقوق چې پیسې ورکړل شوی دي په خارونه کې ترلاسه کړی دي او هغه کسان چې لری پروتو سیمو کې دي هغه هتا خبر هم پدې نه دي چې حقوق د ښځو یشته او کنه شته.
په دې برخه کې بیا د ښځو د حقوقو د مدافع بنسټونو هم فعالیت لري. د دوی کړنې ولې اخصان د ولایتونو مرکزونو ته ځانګړي شوی دي ولې په لور پروتو سیمو کې دوی فعالیت نه ترسره کوي او ملي تاسو څه کوي نه
د خو زما په نظر باندې البته اول دلته امنیت مهمه ده که چیرته په لور پروتو سیمو کې امنیت وي بیا هر څوک زړه ښه کوي چې په هره برخه کې پروژې ونیسي او دې ته پیسې خلکو هڅوي او د کوم حقوق چې لري د دېونه دوی به خبره کې لرو پروتو سیمو ته هم دوی زړه ښه کولای شي چې لاړ شي. امنیت نشته ده. یعنی کوم امن او امنیت چې باید اوسیږي هغه نشته ده. په دې خاطر باندې دا کسان چې د کوم مدافع حقوق د ښځو دي دوی زړه نه ښه کوي چې هلته لاړ شي او بل دوی چې دي کوم نږدې سیمې چې دي په دې کې کار کې یعنی خپل د سیم مینه نه لري چې لرو پروتو سیمو ته لاړ شي. په دې خاطر مې چې هغه مېرمن چې لري پروتو سیمو کې دي هغه ټول به سواده دي یعنی د زده کړې نه به برخې پاتې دي او دوی هغه چا سره کار کوي چې هغه زده کړې کړي یو څه پوښي او دوی زر په حقوقو باندې مو پوهوي.
خو دا فکر نه کوي چې هغه نورو خزو پر حقونو باندې سترګه پټونه ده.
خود خو کڅوک وای خود د هر څوک پیږي چې کم چاته چې خپل د حق حقوق نه دي خبره ده. یعنی دوی غفلت کړی ده یا دوی تیروتنه کړی ده یا دوی بے تفاوتی کړی ده توجه نه ده کړی دا ټول په دی باندې پیږي چې وای واتور ده شو دي سپینې.
مننه تاسو ښه بیا هم کرا وګورئ په ټولنه کې د خزو پر رهبرۍ څومره باور لري.
هر څوک وي خزه چې دا وي د چا خبر یو متل جوړ کړی خزه وي ناقص العقل ده. خو دا خبر غلطه ده ځکه غلطه ده چې خزه هم انسان ده. خزه هم کولای شي چې رهبری وکولای شي ولی په شرط د دې چې د نارینه وو د خو هڅول شي. لکه نارینه چې تشویقیږي هڅول کیږي خزه هم باید همداسې وهڅول شي. موږ که نری که خزه یې که هغه ته ووایو چې ته دغه کار نشي کولای هغه که وکولای شي هغه که دغه توانمندي هم ولري هغه هغه کار نشي کولای. او که موږ ورته وایو چې نه ته ډېر ستری یا ډیر ستره په دې کار کې ته ډیره کامیاب یې او دا کار دې ته ډیر خو نو په هغه صورت کې هر څوک چې کنري که خزه یې هغه کول شي چې هغه کار په ډیر ښه توګه باندې مخته بوزي. او په دې زه مطمئنه یم چې موږ ډیر ښې ښې ښځې لرو ډیر دا خبره پوه ښځې لرو چې هغوی کولای شي چې ډیر غټې سترې دندې ولري او په خپل کار کې کامیاب اوسي.
تاسو په ټولنه کې د ښځو پر رهبرۍ هم باور لرئ او وایئ چې ښځه کولی شي مخکښه اوسي. خو څومره خپل خپل ځان تاسو موافق رهبر احساسوي؟
یعنی انسان باید خپل ځان ستاینه ونکي، هر څوک کار کوي، هر څوک پرمختللی هغه باید نور خلک وستایي. نو هیڅ کله زه نشم ویلی چې زه څومره مخکښه یم، قضاوت به نور خلک کوي. او په دې مطمئنه یم چې هر انسان، یوازې زه نه، هر انسان چې په خپل کار ته تصمیم ونیسي، یعنی پرېکړه وکړي، هغه کار کې کامیابېدلی شي.
څومره تاسو بریالی یې؟
ولا نشم ویلی سر په سر.
مننه. خو بیا هم که راوګرځو په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه، دولت څخه څه غوښتنه لري او په کومو برخو کې باید ښځو ته امکانات مساعد کړي؟
اول باید امنیت پیسې په هیواد کې راشي. که امنیت نه وي هیڅ کار نشي کېدلی. امنیت چې هر کار وشي، که امنیت زده کړه کېږي، که امنیت ښځې دنده مندې ګمارل کېږي، که امنیت ښځې که نري، هر څوک په لرو پرتو سیمو کې یعنی تګ راتګ ډېریږي او هغوی د خپل حق حقوقو نه برخمن کېږي، د زده کړو نه برخمن کېږي. نو زه هیله منده یم چې زموږ په هیواد کې سرتاسري سوله راشي او سوکاله ژوند زموږ د هیوادوالو په برخه شي، که څه نري، که ښځه یې، که وړي، که زوړي، د ټولو په برخه مندي. او بیا زه د هغه کسانو نه دا هیله لرم چې د ښځو په بخش کې کار کوي، هغوی باید زړه وسوځي. په دې خاطر مندي نه چې پیسې وخت جیب کې واچوي او د پروژې په نامه پیسې واخلي، پروژې راوباسي او هیڅ کار ښځو ته ونه کړي.
تاسو څخه مننه په خبرونه کې.
تاسو هم مننه.
مخکخه خزي.